요.
د سهار 15 بجې دی د ازادۍ رادیو سهارنې خبری مجلې ته خراغلست. د دې خبری مجلې په پیل کې په مکرې خبرونو ته د ازبکستان چارواکو پرون له قطر وغوښتل چې د ترانس افغان ریل لارې په پروژه کې مرسته وکړي. د منځنۍ آسیا رسنیو په دې پروژه کې د قطر د مرستې د غوښتنې خبر وروسته له هغه خپور کړ چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سره وکتل. په خبر کې راغلی چې قطر د ترانس افغان ریل لارې په جوړېدو کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې ازبکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلیږي. ازبکستان، کابل او اسلام آباد د افغانستان د تیر جمهوري حکومت پر مهال د 2020 کال په فبروري کې د دې پروژې پر جوړېدو سلا کړې وه، خو د ناامنۍ له کبله دا پروژه عملي نه شوه. داسې مهال چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د کمیدو اړوند اندېښنې په زیاتېدو دي، د بې پولې ډاکترانو ټولنه یا ام اس اف وایي په مزار شریف ښار کې هره میاشت د دوی د روغتون په بیړنۍ برخه کې په متوسط ډول 3000 ډېر ناروغه او 546 نوزیږي ماشومان بستر کېږي. د بې پولې ډاکترانو ټولنه په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړوی، په مزار شریف کې د دې ټولنې د روغتون د ماشومانو څانګه د 28 ماشومانو لپاره ده، خو د مراجعینو د ګڼې ګوڼې له وجې د 6 ناروغانو درملنه کوي. د سازمان همداراز ویلي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د تاسیساتو د له منځه تلو، د روغتیا پالو د کمښت او د روغتیایي برخې د نیمګړتیاو له کبله د مړینو د زیاتېدو خطر ډېر شوی دی. له پاکستان څخه د تروریستانو د مخنیوي په اړه د ایران له غوښتنې وروسته پاکستان ویلي چې ترهګرې ډلې د نړۍ او سیمې امنیت ګواښي. د تېرې جمعې په ورځ د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې په یو برید کې 11 پولیس ووژل شول. د دې برید پړه د جیش العدل په نوم ډلې ومنله. له دې پیښې وروسته ایران وویل چې بریدګر له پاکستانه ورغلی و. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د یکشنبې په ورځ د دې هېواد د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی له قوله وویل چې پاکستان د پخپله خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو مخه ونیسي. پاکستان د ایران ادعا ته پرون په غبرګون کې وویل چې تروریزم د ټولې سیمې او نړۍ لپاره یو خطر دی او د دواړخیزو او سیمه ییزو همکاریو له لارې مخه نیول کېدای شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان له خپل پاکستاني ساري جلیل عباس سره د دوشنبه په ورځ د تروریزم د خطر په اړه تلیفوني خبرې وکړې. بلخوا د ایران تسنیم خبري اژانس پرون خبر ورکړ چې د ایران امنیتي ځواکونو په سیستان بلوچستان ولایت کې د یو بل برید مخه نیولې ده. په خبر کې راغلی چې د پوځ د موټرو په لاره کې چاودېدونکي مواد ایښودل شوي و، خو امنیتي ځواکونو له چاودېدو مخکې شنډ کړل. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر چې له لسو ورځو راهیسې په متحدو ایالتونو کې دی، د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه له قمندان جنرال مایکل ایریک کوریلا سره د سیمې پر امنیت خبرې کړي. پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې د جنرال کوریلا او منیر د کتنې وخت ته له اشارې پرته ویلي چې دوی په فلوریډا کې په دې کتنه کې د ځواکونو د روزنې او نورو پوځي مرستو په اړه هم خبرې وکړې. جنرال منیر د روان سفر په لړ کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو او د ملي امنیت له سرکار سره هم لیدلی دی. منیر په داسې حال کې امریکا ته تللی چې په هیواد کې ناامنۍ اوج ته رسېدلي. نوموړی هڅه کوي چې د روانو ناامنیو پر وړاندې د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. او د هند په غوړه لیګ کې د افغانستان اول لوبغاړي واخیستل شول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې درې نور لوبغاړي هم د هند د کرکټ په غوړه لیګ یا آی پی ایل کې واخیستل شول. په هغه داوطلبۍ کې چې پرون په متحده عربي اماراتو کې د هند د روان غوړه لیګ د لوبغاړو لپاره وشوه، محمد نبی، مجیب رحمان او عظمت الله عمرزید دریو جلا ټیمونو واخیستل. محمد نبی په 15 میلیون هندي روپیو له ممبئی انډین، مجیب رحمان په 60 میلیون روپیو له کلکتې رایډرز او عظمت الله عمرزی په 15 میلیون روپۍ چې $60,000 کېږي له ګجرات ټایټنز لوبډلو سره یو ځای شول. له دې مخکې راشد خان، رحمان الله ګربز، نور احمد لکڼوال او فضل حق فاروقي د آی پی ایل لپاره غوره شوي وو. دا لومړی ځل دی چې د هند د غوره لیګ سیالیو لپاره دومره ډیر افغان لوبغاړي لاره مومي. قدرمنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 9 ده چې د 2023 میلادي کال د وروستۍ میاشتې یعنې دسمبر له 6 سره برابره ده. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن په یو غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړي. ل دې غونډې څخه تمه
د امنیت شورا پریکړه د مال نظره باید د ستر قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نه شي. د افغانستان خلک
د بشري حقونو ډلې د طالبانو له زندانونو د بندي فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو پر بندېدو یو کال واوښت.
کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم، ماته همیشه ډېر زیات درد راکوي او زما په ځوان کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټر سم.
په دې اړه هم یو راپور لرو. په نورو موضوعاتو کې، له کندهاره د څه باندې 9 میلیون ډالرو په ارزښت انځر بهر ته صادر شوي.
16,000 انځر صدر شوی دی. نو انشاءالله امید لرو چې دغونه قلم نور هم په اصطلاح په دفاتو میاشتو کې صدر شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه،
په دې خبري ټولګه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته تکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وشي. سره له دې چې د دې غونډې د اجنډا په اړه ډېر څه نه دی ویل شوي، خو ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو یو جګپوړی مقام به د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د شورا غړو ته معلومات ورکړي. په دې اړه تفصیل عصمت څاروان اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د امنیت شورا په غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. یوناما ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشره او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز و اوتن بای وابه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو ته د افغانستان د روانو حالاتو په اړه معلومات ورکړي. دا ناسته به د نیویارک په وخت سهار په 10 بجې چې د افغانستان د شپې له 1:30 سره برابرېږي پیل شي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانکزی وایي هیله لري چې د ملګرو ملتو امنیت شورا هغه څه ته په پام چې په افغانستان کې روان دي جدي او عملي اقدامات وکوي. د ازادي راډیو ته هم دراز وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه د مال نظره باید د افغانستان په واقعیتونو باندې ولاړ وي. د غړو هیوادونو په تیره بیا د ستر قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نه شي. د افغانستان خلک په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په پاملرنې سره چې بحراني وضعیت کې دی، د فقر حالت ډېر خطرناک دی، او تر ټولو مهمه دا ده چې خپل د امنیت شورا غړي هیوادونه او همدارنګه د افغانستان خلک او د نړۍ خلک هیڅ ډول هیله مندي د افغانستان د راتلونکي ثبات د پاره د راتلونکي سیستم د پاره نه لري.
دا به په روان 2023 کال کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا وروستی بحث وي. دا بحث په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو ته په ملګرو ملتو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو جنجال لا حل شوی نه دی. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د دوشنبه په ورځ طالبانو ته په ملګرو ملتو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ونه کړه. د ملګرو ملتو د باور لیکونو کمیټې ویلي چې د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره هم په ملګرو ملتو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر احمد فائق او هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتن لیکونه ورستولي وو. خو د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د دوشنبه په ورځ وویل چې د باور لیکونو کمیټې د افغانستان په اړه خپل پریکړه ځنډولې ده. لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، دا دریم ځل دی چې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی طالبانو ته د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ځنډوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د بشری حقوقو او خځو یو شمیر ملاتړي بنسټونه د طالبانو له زندانونو د خځینه فعالانو ندا پروانی او جولیا پارسی تر خلاصون وروسته د نورو بندي فعالانو د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د سازمانونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راشي څو له دوی سره پاتې زنداني نورې زنداني فعالان او فعالانې هم خوشي شي.
د طالبانو له زندانه د ښځو د حقونو دوه فعالانو له ازادۍ وروسته د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي بنسټونه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره زنداني نور فعالان او فعالان دې هم خوشي شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ښځو د حقونو فعال شولیا پارسي د طالبانو په زندان کې له درې میاشتني بند وروسته د دوشنبې په ورځ خوشي شوه. ندا پروانی بیا د تیرې پنجشنبې په ورځ طالبانو له بنده آزاده شوې وه. اوس د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ښځو د حقونو د دې دوه فعالانو له خوشي کېدو پرته منیجه صدیقی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په قید کې دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې کمپاینري د دوشنبې په ورځ خپل اکسپانه غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د فعالانو د آزادۍ لپاره په ګډه کار او فشار راوړلو ته دوام ورکړي. د بشري حقونو یو بل ملاتړي سازمان فریډم ناو بیا په خپل اکسپانه د طالبانو له زندانه د جولیا پارسي د آزادۍ هرکلی کړی او هر څه ژر یې د پریسا آزاده منیجی صدیقی او ټولو هغو خبریالانو او فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا په خپل سر ډول نیول شوي دي. راپورونه وایي چې د ښځو د حقونو فعالانې او معترضینې پریسا آزاده او منیجه صدیقي له دوو میاشتو راپدې خوا د طالبانو په زندانونو کې دي او تر څنګ یې یو شمېر خبریالان او فعالان هم له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو ښځو او نورو فعالانو د نیولو لامل نه دی ښودلی، خو د یو شمېر خبریالانو د نیولو په اړه ادعا کړې چې دوی د ځینو نورو لاملونو پر بنسټ نیول شوي دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغواني غورځنګ وایي د طالبانو په زندان کې پراته فعالان د عدالت غوښتنې له امله زندانی شوي دي. د دې غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بسنه نه کوي، موږ هر څه ژر د ټولو هغو معترضو ښځو د بشري حقونو فعالانو مدني فعالانو خبریالانو د پوهنتون استادانو او مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادۍ غوښتنه کوو چې د حق، عدالت او ازادۍ غوښتنې له امله د طالبانو په زندانونو کې دي.
له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو، دولتي کارکونکو او د غیر دولتي مؤسسو د استازو د ازادۍ غوښتنه کړې وه. طالبانو د خپل دویم ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې د معترضو ښځو په ګډون چې د افغان نجونو د زده کړو، کار او یو شمېر نورو حقونو د خوندیتوب لپاره یې لاریونونه پیل کړل، ډېر شمېر نور فعالان هم زنداني کړل چې ډېر یې د یو څه وخت زندان تیرولو وروسته بیرته خوشې کړل، خو تر ننه یې د خپلو دې ډول خپل سر ونیونو په اړه رسنیو سره دقیق معلومات او لاملونه ندی شریک کړي.
د ازادۍ رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو لخوا له پوهنتوني زده کړو د نجونو د مخنیوي یو کال ووت. طالبانو د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د محصلانې پوهنتونونو ته نه ځي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونه سبب شوي چې د افغان ښځو په منځ کې د ځان وژنې پېښې زیاتې شي. بیا هم اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د تیر کال په دې ورځ طالبانو نجونو ته اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته ورنشي. که څه هم طالبانو په پیل کې وویل چې د نجونو پر مخ به د پوهنتونونو دروازې په موقتي ډول بندې وي، خو دا د دې پریکړې کال پوره شو. تر دې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په مهال هم ورته خبره کړې وه. خاطره امرخیل تیر کال د کابل د خاتم النبیین پوهنتون محصله وه. دا وایي ازموینې ته تیاری نیولې چې د پوهنتون د بندېدو په اړه د طالبانو اعلامیه ولیده.
البته سبا ته ازموینه درلودله، خو کله چې په هغه وخت کې زه خبره سوم اعلامیه مې ولیدله چې نجونې نور نسي کولی پوهنتونونو ته لاړې سي، نو هغه زما لپاره ډېره زیاته جګرخونه صحنه وه. یعنی کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم ماته همیشه ډېر زیات درد راکوي، او زما په ځوان کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټره سم او خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم، ځکه چې ما لیدله یعنی په افغانستان کې نیاز و جراح ډاکټرانو ته. نو همیشه موږ ټولو نجونو همدا هیلي وي چې موږ په خپل مملکت کې درس وایو، خپل هیواد کې خپلو هیلو ته ورسیږو، خپل هدفو ته ورسیږو. نو متاسفانه اوس لږ وخت نه چې زه کله کتاب راخلم، نو زه کوم انګیزه نه لرم چې زه درس وایم، او دا زما لپاره ډېره سخته ده. دا یو کال زما لپاره ډېر سخت تیر شو، ځکه زما بدون هدف ژوند درلوده، ما هدف نه درلوده چې ژوند کې مختلف راست.
لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، د نجونو او ځوانو شذو لوري ځان وژنې خورا زیاتې شوې دي. د شذو لوري د ځان وژنو یو اصلي دلیل د دوی پر مخ د شوانځي په هنتون او نورو فرصتونو بندیدل بلل کیږي. سی ان ان تلویزیون د ډاکټرانو او نړیوالو مؤسسو په قول په یو راپور کې وویل چې طالبانو لدی سره سره چشمنې کړي چې د تیر ځل د حکومت پر طلبه شذو ته ډیر حقونه ورکړي، خو د 2020 په اگست کې له وخت رسیدو وروسته د جنو خلاف محدودیتونه په تدریج زیات کړل. لومړی له شپږم ټولګي پورته هغوی له زده کړو منع کړې، وروسته یې له پوهنتونه راوګرځولې. همداراز ښځې پارکونو او حمامونو ته له تګه منع کړي دي. ډاکټر شکیب احمد چې په هرات ولایت کې د رواني روغتیا ډاکټر دی، سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې په 2020 کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر رواني ناروغیو د اخته شزینه ناروغانو شمیر له 40 تر 50 سلنې پورې زیات شوی او په سلو کې لاسې ځان وژلې دی. د 2019 کال له شپیرو سره سم په نړۍ او افغانستان کې د شزو پرتل نارینه دوه برابر زیاته خودکشي کړي ده، خو په افغانستان کې اوس د ځان وژونکو اکثریت د شزو دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل وای پتیر کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه 3000 افغان کډوال خوشی شوی. عبدالجبار تخاری ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې 460 افغانان چې اسناد او په پاکستان کې کورونه درلودل هم له زندانونو آزاد شوی دي. بلخوا له زندانونو ځینې آزاد شوی افغانان او د بندیانو کورنۍ ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو په زندانونو کې له افغان کډوالو سره غیر انساني چلند کړی.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال آزاد شوي او افغانستان ته ستنه شوي دي. نوموړي وویل چې له دې ډلې نوي تنه د ډسمبر په 15 له زندان څخه آزاد شول.
د ډسمبر په 15 شپږ 50 بندیان چې قانوني اسناد یې نه درلودل او 3 بندیان چې اسناد یې درلودل خوشی شول. په تیر یو کال کې 3000 کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې خوشی شوی او افغانستان ته ستانه شوی دي. همدار اول پتیرو دو میاشو کې 460 کډوال چې په پاکستان کې کورونه او قانوني اسناد درلودل خوشی شوی او کورونه ته لیگل شوی دي.
د خغلی تخریب وینا اوس هم 300 پندستانه افغانان د سند ایالت په مختلفو زندانونو کې بندیان دي. د رومان یادگار په نوم یو افغان کډوال چې تازه د خیبر پښتونخوا له یو زندان څخه آزاد شوی او افغانستان ته لیگل شوی، د پاکستان د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. نوموړی د پاکستان له زندان څخه خپل ترخه کیسه ازادي رادیو ته داسي وکړه
چې سم سمون سره پیسې یغې مونږ نه واغس او ال زنداني کړو. دوه ټیم سم ډوډیم دوی نه راکړه. کوم زنانه چې پولیس یغې په ظلم او زیاته کو خود سره مشمان سره که بس انسان په نظر اغوی نه ګوري به مونږ دې پر ریپورت کړو.
رومان وايي هغه داسې مهال افغانستان ته راولې گل شو چې هر څه په پاکستان کې پاتې شول. نو موړه یې دا کوي چې د تورخم په دروازه کې هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو لوري ور سره نه وړه چلند شوی او پیسې ترې اخیستې دي. یو بل کډواله چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې وروري څلور میاشتې وړاندې د پاکستان په سبزي منډۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر اوسه نادرکه دی.
سبزي منډۍ ته تللی و چې ترکاري واخلي، پولیسو نیولی و، پیسې هم ترې اخیستې وې او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نشته چې زندانی دی که نه او دا چې چیرته دی. د کورنۍ یوازینی سرپرست و، خپله هم د پولیسو زندان ته پسې لاړم نه ځکه ویزه نه لرم.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم د دغه ښار په زندانونو کې له افغان کډوالو په تیره بیا له افغان زندانیانو سره د پاکستانی پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کړی و. بلخوا د طالبانو حکومت وایي په وروستیو کې 193 نور افغانان هم د ایران له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته راستانه شوي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه شمېر بندیان د اسنادو د نه درلودو له امله د زاهدان په الغدیر زندان کې بندیان وو. ایران په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 300 افغان بندیان خوشې کړي او افغانستان ته یې سپارلي دي. د پاکستان حکومت هم چې د نومبر میاشتې له پیل راهیسې د دې هیواد له بیلابیلو ښارونو څخه د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د لیږلو لړۍ ګړندۍ کړې. تر اوسه یې شاوخوا 500,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
له خبرونو ور آخوا
قدر من اوریدونکو د دې سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې ملالې بشیر چمتو کړي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان شوزو هغه حالو ځلو ته پام کړي چې د خپل حقونو لپاره یې کوي. پر دې اړه په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې 2023 کال پای ته رسیږي، دا به په سیمه کې د شوزو د مقاومت د کال په توګه یاد سي. د لیکوال په لیکنه افغانستان د پاکستان ناکراره بلوچستان ایالت او ایران چیرې چې ښځې په لوی شمیر کې د نابرابرۍ ځپنې او جبر سره د مبارزې لپاره راپورته سوي دي، په دغو هیوادونو کې ښځو د خپلو حقونو لپاره ژغ پورته کړی دی. د لیکوال په باور طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې په دې پلمه منې کړي دي چې د دوی د اسلامي شریعت له تفسیر سره برابرې نه دي. ورسته لولو چې په ایران کې هم پولیس پر سړکونو ګرځي او د کالو مشخص اصول یې نافذ کړي. دوی شوزو ته وایي چې ورشتان پټ کړي او حجاب واغوندي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان او ایران کې شوزي د هغو ازادیو لپاره سخته مبارزه کوي چې دوی له لاسه ورکړي دي. د ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې یادونه شوی چې د بلوچستان ناکراره سیمه د اعتراضونو پر لتونو او لوی مظاهرو لپاره نه پیژندل کیږي، خو هغه څه چې اوسنۍ اعتراضیه مظاهره به ساري کوي هغه د ځوانو شذو لوی شمیر دی چې اسلام آباد ته په لاریونونو کې برخه اخلي او مشري کوي. لیکوال دا پرمختګ په دې سیمه کې به ساري ګڼلې دی. ویک آنلاین خبرونه په افغانستان کې د شوزو مخ پر زیاتیدونکو ځانوژنو ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په پایل کې لولو چې د ډاکټرانو او نړیوالو سازمانونو په وینا په افغانستان کې د پام وړ لوړ شمیر جنیا او ځواني شذې د ځانوژنې هڅې کوي، او دا شمیر ورسته له هغه زیات شوی چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ او د شوزو فعالیت محدود کړ او د دوی حقونه تر پښو لاندې کړل. په مقاله کې لولو چې طالبانو سره له دې چې د خپلې پخوانۍ سختریزې واکمنۍ پرتله یې دا ځل ښځو ته د زیاتو حقونو د ورکولو ژمنه کړې وه، په چټکۍ سره د نجونو لپاره ښوونځي وتړل او د ښځو مخه یې له پوهنتونونو، ډیری کاري ځایونو، ملي پارکونو او نورو عامه ځایونو ونیوله. وروسته راغلی چې کله چې ښځې په عامه توګه د باندې ځي باید له نارینه سرپرست سره وي او نجونې اوس یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي. په مقاله کې د سی این این هغه راپور ته هم اشاره شوی چې پکښې د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې د رواني روغتیا په یو کلینیک کې د ډاکټر شکیب احمدی په نوم یو ډاکټر ویلي چې په 2023 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د ښځینه ناروغانو شمیر له 40% څخه تر 50 پورې لوړ شوی دی او په سلو کې لس یې ځان وژني. د مقاله په ورستی برخه کې راغلی چې په شذو کې د ځانوجنې پیشي ځکه هم زیات سوي چې دوی د هیلو او فرصتونو د لاس ورکولو ترڅنګ د اجباري او کم عمر ودونو زیاتوالی او د کورنۍ تاوتریخوالي سره هم لاس او ګریوان دي.
قدر منوریدون کوشه به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وای سکل د ولایت څخه د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت انځر بهر ته صادر شوی، خو د انځرو سوداګر شکایت کوي چې لای هم با کی ستونزې پر ځای پاتې دي او د صادراتو پر مهال د پاکستان پر لارو لډیرو ستونزو سره مخ دي.
دا د کندهار په شوراندام کې د انځرو د پیر او پلور یو لوی مارکیټ دی چې سلګونه کاروباریان او سوداګر پکې د انځرو کاروبار کوي. جان آغا چې د کلون رئیسی د انځرو کاروبار کوي وایي سږ کال کندهار کې زیات انځر راټول شوي، خو د سوداګرو په وړاندې پخوانۍ ستونزې پر ځای پاتې دي.
زمور مشکل ټول د پاکستان د لارې سره دی چې کوم زمور شی وصول ورسیږي انار انګور مطلب هغه پاکستان مرته دروازه بند کی زمور تجاران ته مشکل جوړ کی زمور تجاران ته نه پیسې پر وخت رسول کیږي نه وصول شی پر ځای وخت رسیږي کدا انګور شې زنی کدا انار شې زنی کدا انګور شې زنی مطلب دې مرته خپل لار بند کی مر بده اسلامي امر صدا غشتن لرو چې مرته مر تجاران د نور ملکو سره لاسلیک نور مر شی نور تجاران ملکو سره ورسیږي زمور تجاران بده مطلب پاکستان د غسم مشکلات استخلاص
اوس مهال د هین او پاکستان بازارونه د کندهار او زابل د انزورو د پلور ترټولو مهم مارکیټونه دي او د انزورو ټول صادرات د پاکستان لارې کیږي سوداګرۍ لای هم د تیر دوه کالو بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي او هم د پاکستان په لار کې د لا ډیر ستونزو سره مخ دي د انزورو سوداګر د نړیوال بازار د پیدا کولو د پاکستان پر ځای د بدیلو لارو او بانکی ستونزو د جره واری غشتنه کوي
زمانم سردار محمد دلته د انزور پسرای په کاری صاحب مشهور یم ششکار ولا انزور سمو پاول سر کې منګرل لوړ نرخونه وس په در 15 زورو پوري ستونزې خونه دا جبرور چې وس مثال پی سی ام د تجاران د سر نه را رسیدل دلته وعده در سره و کې د درو ورځ په بانه منګر چې 12 ورځې شپږ میاشتې کې خپل پی سی په لاس نه درځي یو واری وای دوبی تر راځي د دوبی بیا عدل تر راځي نو ستونزې دا غړي دي
زمانم پیدا محمد دی دغه سیزن چې سی دغه پاکستان دروازه بند کې کدی انزورو سیزن کدی انارو سیزن کدی انګورو سیزن او بل دغه د اولو مشکل دی اوله دوبی ته زی په 100 ورځې نه رسیدي دا وس مرسته تجارانو انزور وړي په میاش مرسته پیسې نه راکې
د انزورو د سوداګرو په مخ کې د دې ټولو پروتو ستونزو سره سره د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولان وای سش کال تر دې مهاله د 90 میلیون امریکایي ډالر په ارزش تر 14000 تن زیات انزر بهر ته صادر سیبي د دغه خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوی لای هم یو شمیر ستونزې په خاص ډول بانکي ستونزې د صادرات په وړاندې سترخند دی کدا ستونزې حل سي صادرات به تر دې هم زیات سي
14000 تن انزر صادر سیبي دي نو ان شاء الله امید لرو چې دغه نه قلم نور هم په اصطلاح په دفاتو میاشت کې صادر سي د دې مجموعي ارزش د ډالر په حساب 9,300,000 کوم وخت چې تحول رالی د بانکونو رکود د هغه نیټې څخه شروع دی الله تر اوسه هم عادي حالت ته نه دی راغلی خو موږ د هغه اولې ورځې څخه پر دغه باندې هم په داخل کې او په خارجي کوم دغه چې د هغو سره په تماس کې یو او ډیر کوشش کوو چې بانکي سیستم عادي حالت ته راووسي
په تیر اگست میاشت کې له افغانستان څخه هند ته تلونکي د 300,000 امریکایي ډالرو په ارزش په انزورو بار یو موټر د پاکستان د بلوچستان د لورلای په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې وسپځول سو دغه راز د لندې میوه سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستان هر کال د انارو او انګورو د حاصلات پر مهال په یو او بل بهانه د سپین بولدک چمن ترمنځ لار تړي چې لامل دوی ته زیان رسیږي
تاسو لا پیغامونو
بل خلات سمي اړیکه نیولې ده دغه مرستي چې راځي د دبليو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي د مرستي په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته جنگ ووي وای تاسو خپل دغه مساکین خلک ونیسي موږ به بیا تاسو درسو سروي به وکړو مولا صاحب چې دی خو هغه چا درولې دی چې هغه زمیندار سره دی دلته ملک او ملکیت لري نو مسكين خو مولا نه دی درولې نو مولا نسی کولای چې مسكين ونی چې ولې چې دغه د امامت اباسي بالکل بیان کیږي بیان نه امام کوي او پاتاسو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی کیردار نسی کولای چې مسكين ونی سي بالکل کیردار مسكينان نه نسی مسكين ته وای وای بل وار بیا ګورو نو بل وار خو نه راځي په کال کې دا یو وار مستر راځي نو دغه شي کار د مسكينانو سره روان دی نو باید دغه زموږ ژختري وزه پرې ورسیږي
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخله افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکاری لوجه زوريږي خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راځي تلجن کوي دا په ډیر زحلمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور خراب سی او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګان نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني ځکه په داخله د افغانستان کې ټول خلک د بیکاری لوجه زوريږي او افغانان په خپل دا اوس ایران او پاکستان ته روان دي او نور هیوادو ته په کاچاکی لاروزی تر سوال ته په کار روزګار پسې ولاړ سي. خو پاکستان په ډېرې بې شرمۍ سره هغه افغانان چې متاسفانه د مجبورۍ له وجې او د سختو اقتصادي ستونزو له وجې پاکستان ته تللي دي، دوی بیرته غواړي چې افغانستان ته راوړي. نو له خپلو ټولو افغانانو څخه مې غوښتنه دغه ده چې د خپل وسنی حکومت لاسنیوی دی وکړي تر څو هغه افغانان چې پاکستان هیواد یې د ژمي په دې ساړه موسم کې بیرته افغانستان ته راړي د دوه لاسنیوی وکړي او دغو افغانانو ته حجل مرستې برابرې کړي.